امریکا د 2003 کال تر یرغل وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله او په وروستیو کلونو کې هم د داعش په وړاندې جګړې ته مخه کړې وه. نوموړی په وروستیو څو کلونو کې نورو په حاکمیت کې شاملو شیعه ډلو یو څه څنګ ته کړی و.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته سالم محمد صالح په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دراوړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پم کې دا په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث تکشینی. د ده په خبره پر دې خبرې روانې دي چې د دغو عالمانو یوه غونډه په افغانستان او بله په پاکستان کې وسی. د بغلان والی وایي د وطنو ترشتول سویو هندي انجینرانو د موندنې لپاره تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دوی د بغلان د یوه برېښنا کوټ پروژه کې کار کوي چې 15 ورځې مخکې وترشتول سول. نامعلومو وسلولو نن د کندهار په 14مه حوزه کې د شوراوک ولسوالۍ د سیمه ییز شورا مشر وژلی دی. بلخوا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې 15 تنه کارکوونکي وژل سوی او یو تنې وسلولو له ځان سره بیولی دی. دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک د اهدافو د دقیق کولو او د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د وسلولو مخالفانو پر ضد له لیزر لرونکو بمونو کار اخلي. پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټوي او چین او هالند نن سهار وختي د سپوږمۍ تیاره اړخ ته په بریا یو سټلایټ وتوغاوه.
دوستان تاسو کولی شئ ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده د دې خبرونو تفصیل وګورئ. اوس هم واصل وصال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنې هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې له دوو هیوادونو مخکې شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د فوټبال ملي لوبډله د 199 امتیازونو په ترلاسه کولو توانېدلې چې له 122 مقام نه 124 مقام ته ورسیږي. افغانستان پر روان کال کې تر دې مهاله توانېدلې په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ 14 هیوادونو شاته پرېږدي. افغان فوټبال ملي ټیم د آسیا په کچه هم یو درجه مخکېوالی ترلاسه کړی او له 9 مقام نه 8 ته پورته شوی دی. د فوټبال د نړۍ د 206 هیوادونو په ډله کې جرمني د 1540 امتیازونو په لرلو سره لومړی، برازیل د 1340 امتیازونو په لرلو سره دوهم او بلجیم بیا د 1340 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د فیفا په نوې درجه بندۍ کې دریم ځای خپل کړی دی. د ننګرهار د رمضان جام سیالیو کپ پرته له کومې لوبې د دغو سیالیو تنظیمونکي هدایت الله ظهیر کوچنی زوی ته ورکړ شو. هدایت الله ظهیر او نور کسان د تیرې شنبې په شپه د دریو پرله پسې 14 لامل چې د سیالیو په میدان کې وشوي وژل شو او 15 نور کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویانه توله خوګنی ازادي اړیو ته ویل چې د رمضان جام سیالیو کپ په پیښه کې وژل شو کسانو ته له دعا وروسته په یو لړ مراسمو کې د مرحوم ظهیر کوچنی زوی ته ورکړل شو. د ښاغلي خوګنی په خبره دغه پیښه په جدي ډول څېړل کیږي چې معلومات په خلکو سره شریک شي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې له حیدرآباد او چنئی وروسته کلکته او راجستان هم دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنگلور، دیلی او پنجاب بیا په دغه سیالیو کې له مخکې تک څخه پاتې شول. تمه ده چې دغه سیالیو د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې سبا سنرایزر حیدرآباد د چنئی سپر کینګز په وړاندې او بل سبا د راجستان رایلز لوبډله بیا د کلکتې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. له دې وړاندې د آی پی ایل په تیرو لسو پړاوونو کې ممبئی درې ځله، کلکتې او چنئی دوه ځله او حیدرآباد، ډکن چارجر او راجستان بیا یو ځل اتلولي خپله کړې ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په ایران د امریکا له نوو بندیزونو سره به د چابهار بندر پروژه چې د افغانستان لپاره ځانګړی اقتصادي ارزښت لري له خطر سره مخ شي. د دې خونی ویان سیم الدین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه چاره به افغانستان ته په اقتصادي لحاظ ډېر زیان واړوي او یو شمېر نورې اقتصادي پروژې به هم له دې اړخه زیانمن شي. واصل وصال په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سوداګرۍ سنوي خونه وایي د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه د افغانستان مهم او حیاتي پروژې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. د دغې خونه وایي سیم الدین پسرلی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دغه بندیزونو وروسته خای پنګوال په چابهار بندر پنګونې ته ازره نه کړي.
د امریکا لخوا کوم بندیزونه په ایران باندې لګول کیږي جانبي تاثیرات به ډیر زیات وي د افغانستان سره او هند سره او د سیمې د هیوادونو سره به د ایران تجارتي اړیکې او اقتصادي اړیکې کمیږي دغه سي انګیرنې او ډار شته چې ممکن دغه شرکتونه هم د مشکلات سره مخامخ شي او دوی خپل فعالیتونه ورو کړی دي سست کړی دي ترڅو دا وضعیت په ټوله معنا معلومه شي.
ښاغلی پسرلی وایي په ایران د امریکا نوي بندیزونه د چابهار بندر د پروژې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو اقتصادي پروژو لکه د ریل پټلۍ او د ټاپي نلیکې په پروژې هم ناوړه اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بالتیمور پوسټ آنلاین خبرونې د رویټرز خبري اژانس په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اعلان چې د ایران له اټومي تړونه به وسي او پر دغه هیواد به بیا بندیزونه لګوي هغه پروژه زیانمنوي چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پلان شوې ده. دغه خبرونې په ایران کې د چابهار بندر د پروژې یادونه کړې چې هندوستان ملاتړ کوي او په وچه کې د ایسار افغانستان لپاره د حملو نقل د یو دالیز لپاره طرحه شوې ده. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هندوستان لخوا پرانستل شوې چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجارت ته لاره وروي او پر پاکستان د افغانستان اتکا کموي. دا شن رویټرز خبري اژانس یو هندي چارواکي له قوله ویلي چې پر تهران د واشنگټن نوي بندیزونو وضعیت ډیر پیچلې کړي او هند له ایران سره د چابهار بندر پر شرایطو له سره خبري پیل کړي دي. د ورکو شو معلوماتو مخې په چابهار بندر د دریو پنګاچونکو شرکتونو چې دوی چینایي او یو هندي دي کارونه په ټپه درول شوې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه سید کیا سیدی وایي که څه هم د امریکا او ایران ترنګلې اړیکې د افغانستان په اقتصادي پروژو خپل اغېز لري خو افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي سو خپل اقتصادي اړیکې او ګټې له خطره وژغوري.
نو طبیعي خبره ده چې ستونزې وي په دې کې خو باید مقاومت وشي تر څو چې دغه ستره پروژه چې د مثال ملل کیږي په منطقه کې او د افغانستان لپاره یو ښه حرکت او همدغه د هند او د افغانستان ترمنځ اړیکې همداسې د سوداګریز مسایل نو دا یو ښه ټکی دی په دې هیله چې د هغوی ترمنځ رامنځته شوې ستونزې د دې باعث نه شي چې دغه ستره پروژه د سوال لاندې راولي.
خغلی سیدی وایي په کار د چټول هیوادونه او خواوې د چابهار بندر د پروژې ارزښت چې د افغانستان لپاره خورا زیات اهمیت لري په پام کې ونیسي او د دغه پروژې د بریالیتوب لپاره افغانستان ته لاس ورکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو وسم مخکله دي چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام او د یو کلی زرغګونه ډرامه درته وړاندې کوو. د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. چین د سپوږمۍ په لری پرتو برخو کې د تحقیقاتو لپاره هلته یو سټلایټ استولې. چین د فضایي څېړنو په برخه کې د نړۍ درېیم هیواد دی او د مځکې په مدار کې یو فضایي سټېشن هم لري. چین غواړي چې خپل راتلونکي فضایي ماموریت کې دې فضایي سټېشن او مریخ ته د روانې بیړۍ د اړتیا وړ مواد واستوي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
چین د دوشنبه په ورځ د سپوږمۍ په لرې پرته برخه یا تیاره اړخ کې د تحقیقاتو لپاره د ځمکې قمر ته د قیوقیاو په نوم سټلایټ د یو فضایي توغندي په وسیله واستو. د دې سټلایټ استول په سپوږمۍ کې د چین د هغو تحقیقاتو لومړی ګام دی چې دا هیواد غواړي راتلونکی کال یې پیل کړي. چین لومړی هیواد دی چې د سپوږمۍ په تیاره اړخ کې د تحقیقاتو پلان لري. قیوقیاو د چین له لرغونو اساطیرو اخیستل شوې کلمه ده او معنا یې د کارغه پل دی. د سپوږمۍ تیاره اړخ چې له ځمکې پوره د لیدو وړ نه دی نسبتا ناپیژندل شوی پاتې دی. د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پر وبپاڼه یې خپره شوې ده لیکلي چې د دې سټلایټ وړونکی راکټ د جنوب لویدیځ سیچوان ولایت له فضایي اډې څخه وتوغول شو. خبر پاڼه د پروژې د مشر ژانګ لیهواله قول زیاتوي چې نوموړی وایي د دې سټلایټ استول مهم ګام دی خو د فضایي ماموریت به له یو لړ خنډونو سره هم مخامخ شي چې یو به یې د سپوږمۍ پر مدار د دې سټلایټ د تاویدو لپاره د بېلابېلو حالتونو تنظیمول وي. چین له دې مخکې هم سپوږمۍ ته یوه تحقیقاتي بیړۍ استولې وه او په پام کې لري چې راتلونکی کال بیا هم د چانګ 15 په نوم تحقیقاتي بیړۍ ورواستوي. تمه ده چې دا بیړۍ به له 1968 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره له سپوږمۍ څخه ځینې نمونې یا سمپلونه هم راوړي. چین له روسیې او متحده ایالاتو وروسته دریم هیواد دی چې فضا ته یې د انسان په سپرلۍ بیړۍ استولی دي او اوس یې د ځمکې په مدار کې د تیانګانګ دوه په نوم فضایي سټیشن چې 60 ټنه وزن لري او د پلان له مخې په 2022 کال کې به آنلاین شي هم ځای پر ځای کړی دی. چین غواړي په خپل راتلونکي فضایي ماموریت کې د دې فضایي سټیشن او په 2020 کال کې مریخ ته د روانې بیړۍ د اړتیا وړ مواد هم واستوي. د چین فضایي پروګرام په ډیر بریالیتوب سره پر مخ روان دی، خو تیر کال وروسته له هغه له ماتې سره مخامخ شو چې د یو فضایي راکټ په استولو ونه توانېده او له دې سره هند چې د چین رقیب ګڼل کیږي د فضایي تحقیقاتو په درجه بندۍ کې مخکې شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم صدیق اللہ فدائی دے تاستا دی جرمنی دی منشان دی خارنا مخاطبیم. زما موزونن دی هغه ورونو دی پاردا چو کم پا فیسبوک کی یا پا اجتماعی میدیا گانو کی دی آداب معاشرت نوزی خلکو تا کنزلی کوی او یا نور چاچات په خپل فیسبوک پانه کې چاپوي یا یې نشروي. د مثال په توګه یو کافر د اسلام توهین کوي یو ځکه، نو زمونږ ورونه دا عکسونه راواخلي هغه د اسلام د توهین یا د یو مسلمان د بدنامۍ هغه وایي چې دا شیر کوي او لعنت ورباندې ووایي. نو دوی په غیر مستقیمه توګه د دې توهین په خپرولو کې اقدام وکړلو، ځکه که هغه چا چې دغه عکسونه نه یې لیدلي، دغه سپکاوی نه یې لیدلی، د هغه مسلمان روح آرام دی. لیکن موږ چې ورته ووایي چې لعنت ورباندې ووایي، زه فکر کومه چې دغه کار په عوض د دې باندې چې د مسلمان امت دپاره ګټه ورسوي هغوی ته ضرر رسوي. نو ورونو دوستانو، په فیسبوک کې خلکو ته کنځلې مه کوئ. لعنت کول یا د دغسې مسایلو شیر کول چې هغه باید شیر نشي، شریک نشي د نورو سره، مثلا د قرآن خطا کول په بعضي ځایو کې، دا شیان چې دي د مسلمانانو په ضرر دي، د مسلمانانو په توهین کې دي. ته دې ته دا خلکو ته جرأت ورکوي چې دغسې شیان نور هم خپاره شي. نو د دې شیانو نه ډډه وکوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، لیس المؤمن اللعان، مسلمان په چا باندې لعنت نه کوي، مسلمان چا ته کنزل نه کوي، مسلمان د خو اخلاق خاوند دی، مسلمان وجادلهم بالتي احسن کلتور لري. نو په دغه ترتیب سره د خلکو سره باید موږ مراوده وکړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
غاغونا دیو کلی زر غاغونا ډرامه خو غوړیدونکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو، تاسو اوریدل چې سنم ګلې او موسی ګل د زرپری په واره کې خبرې کولې او خپل زړونه یې خوشاله کول. اوس به اورو چې د خزو د لیک لوست په کورس کې د څه شی په واره کې خبرې کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
معلم صاحب زینب، نن به کوم سبق لته وای؟
شفیقی تروری، نن با اول تاسو دینی پختنی کوم، بیا با ورست نوی درس وایو.
خون که زینب که خبره ده، پختنی وکا، ما یه زواب تا تیاریو.
ښه، چې داسې ده، زه به اول خدیجې پوښتنه وکړم. که څنګه خدیجې؟
وایم بېخي رانه وکړه، خو لږ اسانه پوښتنه.
ښه، سمه ده. ته د علم او پوهې په باره کې د یو حدیث مبارک ترجمه ووایه.
دا خو بېخي په پټو سترګو ته ویلی شم.
وایم په غړولو سترګې ووایه، خو مقصد چې ځواب دې سم وي.
ښوونکي صاحبې، دا د خندا کټبې خو لږې غلې شي که نه؟
رښتیا وایې، تاسې ټولې غلې شئ او په سم ځواب ځانونه وپوهوئ. ښه، بسم الله که خدیجې.
ښوونکي صاحبې، د علم په باره کې د پیغمبر د حدیث شریف ترجمه دا ده چې علم په هر نارینه او هر ښځینه فرض دی.
آفرین خدیجې، ستا ځواب ښه و، خو یو څه باریکۍ درنه پاتې شوې.
و ښوونکي صاحبې، ما ویل چې ما ته به وسل آفرینې ووایې، خو
آفرین مې درته وویل، خو سل آفرینه به هغه چاته وایم چې سل په سلو کې سم ځواب راکړي. شابس، ګوتې پورته کوي، څوک به مکمل ځواب ووایي؟
زه یې وایم. زه
معلم صاحبې، زه بیبي ګلپری به ځواب ووایم.
بیبي ګلپری پاسه او ځواب یې ووایه.
د علم په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه علم فرض دی.
آفرین بیبي ګلپری، وایم سل آفرین. شفیقې ترورې، له تا نه یوه پوښتنه کوم.
سمه ده معلم صاحبې، ووایه چې هره پوښتنه وي.
د ګلپری په خبره بیبي شفیقه یې ځواب ته تیاره ده. ښه نو، له تا نه مې پوښتنه دا ده چې سوله خیر ده، دا د آیت شریف او که حدیث شریف ترجمه ده؟
دا د آیت شریف ترجمه ده.
ماشاءالله، آفرین، ستاسو سم ډیر تکړه ده. اوس به په نوي درس پیل وکړو، بیا به کورنۍ وظیفه هم درکړم. اله کتابچې مو وباسئ.
اوه، دا موټر څنګه په شار راځي؟ ما سره خو بیا د چا کار نه یې. دا خو زمون خپل موټر دی.
سلام علیکم پلارا.
وعلیکم سلام اسلامه. دا چیرته روانه چې بیا موټر دی ملایستلی دی؟
په غونډۍ کلي کې مې لږ څه کار و، هلته تلم.
د دنیا کارونه به نیمګړې پاتې نه شي زویا، هر کار چې هغه به وشي. ته راځه دلته چې یوه خبره درته کوم. دلته کښېنه
پلارا. خیرت خو به وي؟
په خیریت پسې مه ګرځه. هغه بله ورځ د ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی.
ښه، څه یې ویل؟
ویل چې شرکت تاوان کړی او ډېر په خطر کې دی.
چې څنګه په خطر کې دی؟
ګوره زویه، خطر نو څنګه یې؟ داسې یو بوله چې شرکت بس ختم شو، خلاص.
خو پلاره، په شرکت کې خو تا ډېرې پیسې بندې کړي، هغه به څنګه شي؟
ګوره زویه، هر چا خبره چې ښه یې وار په وار او بد یې په یو وار. اوس خبره دا ده زویه چې د شرکت شریک په ټیلیفون کې راته یوه مشوره راکړه.
څنګه مشوره؟
بده مشوره نه ده بچی، دا دوه ورځې کېږي چې زه په چرت وهم، خو اوس به د تا سره شریکه کړم.
ښه ده، راته ویې وایه، مشوره خو د خیر کار دی.
سمه ده. د شرکت شریک ویل چې که اسلم رانه شي نو د شرکت نه به دواړه لاسونه ومینځو.
نو ته څه وایې پلاره، چې زه څنګه وکړم؟
یاره خدای شته چې زه نه پوهېږم. د مور د ملاکه زړه درباندې کېږي. هغه ورځ چې خوراکۍ خبره شوه ډېره خفه شوه درباندې.
ښه، خیر، مور به مې زه راضي کړم. د یو څه وخت لپاره به ورشم، چې شرکت سره راجوړ شو نو بیا به بېرته ترې راځم.
خو د شرکت شریک وویل چې اسلم دې ښه پوخ راشي، کنه شرکت د پاڼ په ځای ولاړ دی. او اوس خبره دا ده زویه چې تا او ګلالۍ سفر ته ځانونه تیار کړئ.
دلغه زویا، کای مې حمله کچ راغی.
اوهو، مور مې خو د سفید په سر دسترخوان اور کړای. مورې، نن لکه چې دلته روژه ماته کوو.
هو زویا، راځه راځه.
پلار مې چیرې دی مور جان؟
پلار د نشپه روژه ماته په جماعت کې کوي. راځه ته کښېنه چې اذانه شروع کېږي.
ښه مور جانې، ژوندی اوسې.
آمین. تا سره دسې خوږو دعاګانو دې صدقه شم. تاله لویان هم خی خبر زده کری دی.
آقا و رز زمانگ معلم صاحب ویل چه خی خبر سواب لری.
وی سواب ده قربان. لسنه دیونی سه چوبه در واچوام. او سواب بگتم.
نه نه سب اول تا تو او با دروا چوا بیا بخپل لاسنه و مینزل
مالا سنه مخک منزلی خوب یا مو براوا چوا چه سواب دیشی
ها اونی سمور جا
بس لوی سرائی شی
وز بنا سب لاسنه و مینزل
خدا زویا تو سرخان تکی نه چی ازانو شی بیا بزه هم که نم
خدا موری حالا موری آزانی وکر
خدا مورد جار شا داده که نسته دم
بسم الله موری داسوم را خواندوار صابری پاقه کردیم
نه رختیا خواندوار دیم کسی وای
رختیا وای ما دم پلان لبازار را وریدی
نه دویا اوز خو پسال لای دای کاروندی لسابو داکی دیم
موگ معلم صاحب وای چه سابه دیره گتی لری
خو زویا دکتران هم وای چه سابه بنیادم تا دیر خدی
زو چه سابه خورم پس باقی بام تکرارم
درودش از زویا خدای ده پس باقی رو که خیر تکراکا
هی هی خدای داد بختور خدا دو چیختن شو توائی که ای خدای دې د موسی ګل غریب ارمانم پوره کی اوه دا تصور چې اه څه د لونګ بوی کوي په جیب کې به واچم
ای ده خدای داد بلگره موسی گل نی
یم ده خدای داد بلگره سچه لکه بروری دستیم توائی که
سده خدای داد خینهیم زرپری
زرپری
لمانه لمانه
ورخطا که گم اصه ده وایا چه دورال جنو ولی راو گرزیده او ده
پلاره دس روز راه میل می لغاری ولی دلائی
وی دس روز راه میل ده پیدا ولا تواکا زد زوانان وحتن تا روانو چه ناس آپا می چشی سرگی اوبری که ولی چه گورو می ده میلو تو وګور استادې توایکا
دا دې استفادې کور دې ودان
دا دې وای خله
خیر یې سي زه اوس لاړ شم
ا زی
هو چې پورا باندې جنو کې پسې ځانو رسوم
زه لاړ شم توایکا
پاچه ساده گل دا تو خو سمدم دو خوب گوده
دا ویخه وک خوب موسا گل دا جنه خو لکه بغداده که تره پشانو
موسا گل تو سفر چل مخنه ده دا ده سادر پیچ کل رکم وی تو خو ویخه داستر که دی والی لوخ کنه دکی دی
خدا داده نامراد ارمان چه ام داسه ده دو خوب پخوگو خاطرو که پریخه وای تا وای که ستا دو دو پخاطرو که وم چه وقتو نو
خیال پلا اونا پریدا جو دی بادماشا زسام سایی زیره در بانده که وم
وی ویم زیره دی پو گل بدل ستا وای که ده چشی زیره
میرمانی می ویل چی دی دینی علوم و معلمه ورت ویلی چی زرو دی بادماشا علکه انجلی چی سر واده کوی باید دی چلو دوارو نای پختنه وشی او دوارا پی او بل سر رزاوی
اخ جا ریختیا
هو دا یا مویل چې هلک او نجلۍ چې واده ته نیت ولري په ادب او پرده کې سره لیدلی هم شي چې یو بلې خوښېږي او که نه.
خدادات ګولیه، که داسې وینو ګوندې خاورې موسا ګل د خپل ارمان ته ورسېږي. ته وایې ښه
ښه، زه به مې خپلې مېرمنې ته ووایم چې د دیني معلمې خبرې زرپري ته هم ورسوي، زړه دې بدمشه چې له خپل حق نه خبره شي.
گرانو اوریدونکو، وامو اوریدل چې دلاغا له خپل مور مریم سره ډیره مینه لري. مریم هم په دلاغا ډیره مهربانه ده. خوږو اوریدونکو، که په یو کور کې د کور د میرمنې او خاوند ترمنځ مینه، محبت او یو بل ته درناوی وي، د دوی په ماشومانو به یې مثبتې اغیزې څه وي؟
سحر دے کما خان دے سلام دے او ہر درد کے دے مقام دے تزدین کے دد خاوے تساتین کے دد خاوے ند خوب ند حرام دے وطن بندے
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.